د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس اف امریکا جیو ریڈیو دے
السلام علیکم د وی وی ڈی ریڈیو ډیر وقدر منو اوریدونکو سهار مو په خیر نن جمعه د جولای 22مه او د چنګاخ میاشتې یو ډیر شمانی ټده د ډی ریډیو د سهارنې خبری خبرونه په دې نیم ساعت کې به ز فواد لامی تاسو ته د نړۍ مهم خبرونه او خبری ریپورتونه وړاندې کړم په سر کې هم د مهمو خبرونو لنډیز باوري د تحریک انصاف ډلې مشر عمران خان خبرداري ورکړی چې کده د پنجاب صوبې د اعلی وزیر په انتخاب کې درغلي وشوه نو بیا به حالات داسې خراب شي چې د غ په وینا هیڅوک به هم قابو نشي کړی د امریکا صدر جو بایدن ته چې یو کم اتیا کاله عمر لري کورونا وایرس ورلګیدلې وایټ هاوس وایي هغه خدي خود نورو نه بیل شوی او په تنهایی کې ساتل کیږي او په امریکا کې د لس کالو نه پس په لومړي ځل د پولیو یو مثبت کیس رپورت شوی دی چارواکي وایي چې په دې کیس کې یو شل کلن ځوان ته چې د پولیو ویکسین یې نه وکړی پولیو وایرس ورلګیدلې دی اوس هم پوره خبرونه نن د جمعې په ورځ د پنجاب صوبې د اعلی وزیر انتخابي عمل تر سره کیږي خو تر دې یو ورځ وړاندې پخوانی وزیر اعظم عمران خان دړکه ورکړی که چیرې د ټاکنه کې د اولس منډیټ یا اکثریت غلا شي نو بیا به حالات هیڅوک هم قابو نه کړی شي او نیوټرلز ته یې ویلي که چیرې سازش ونه درولو نو اقتصاد به بیا سنبال نه کړی شي د عمران خان لخوا دا دړکه په داس حال کې ورکړی شوې ده چې پاکستان کې د رواني اقتصادي بے ثباتۍ لوجې د هیواد اقتصاد سخت اغیزمن شوی دی او د ډالرو په مقابله کې د پاکستاني روپۍ د ارزښت غورځیدلو لړۍ هم دوام لري د زیارت یا پنځمه پورز یو ډالر په 228 روپۍ خرڅېده او د ونډو بازار هم په خطر روان دی چېډونکو وایي که څه هم د ډالرو بیا لوړیدل یو نړیوال رجحان هم دی خو دا هم یو حقیقت دی چې کله نه سیاسي بے ثباتۍ راشي نو د غنیغ پنیغه اغیز په اقتصاد پریوزی د جون په میاشت کې د خیبر پختونخوا په شمالي وزیرستان ضلعه کې د پولیو ضد کمپین کې شامل د لباندی د وسلوالو د خونړی بریدو وروسته د پاکستان پوځ سرلخکر جنرال قمر جاوید باجوه د افغانستان پولی ته چیر مسیمو کې پولیو کمپین د پاره د اضافي سکیورټی امر کړی دی د پاکستان د پوز د مطبوعاتي څنګه ISPR په یو بیان کې ویل شوی چې د شروع یا چاشمه پورز د پوز سرلخکر جنرال قمر جاوید باجوه پر اول پنډي خال کې د نېشنل ایمرجنسي اپریشن مرکز دوره وکړه او د هغو مشکلاتو نه خبر شو چې د پولیو د مخنیوي د پاره کېدونکې کوښښونه ورسره مخامخ شوې دي د نېشنل ایمرجنسي اپریشن سنټر کوارډینیټر ډاکټر شاهزاد بیگ وایي د پولیو ضد بل کمپین د اگست په 15مه د خیبر پښتونخوا په جنوبی سیمو او په قومي کچه د اگست په 23مه نیټه پیل کیږي دا وی وی ډی وده د امریکای په نیویارک ښار کې یو ځوان په ورستیو ورځو کې د پولیو په ناروغۍ اخته شوی دی چې د چارواکو په وینا دا په 13 تقریبا یو لسیزه کې په امریکا کې د پولیو لومړی پیښه ده چارواکي وایي دغه ناروغ چې د نیویارک پر روکلند خارګوټی کې اوسېږي معذوره شوې دي د سیمې روغتیایي چارواکي وایي شاوخوا یو میاشت مخکې قربان دي د پولیو نښه ښکارا شوې و خو وایي په روسي کې له هواده بهر سفر نه دی کړی د ریپورټونو تر مخه د غځوان نور ساري ناروغ نه ګڼل کیږي خو تیوي چېډونکو هڅه کوي دا معلومه کړی چې هغه ته پولیو وایرس څنګه ورپورې شوې او آیا نور خلک خو به لدی وایرس سره نیوی مخشوی د نیویارک د روکلین کاونټي د روغتیا کمشنر ډاکټر پټریشا شنایبل وایي ډیری امریکایانو د پولیو ویکسین لګولې خو وایي هغه خلک ممکن په خطر کې وي چې ویکسین یې نه لګولې د امریکای د صدر جو بایدن د کورونا وایرس ټیسټ مثبت ختلې دی دا خبره وایټ هاوس د زیارت یا پنځمه پورز وکړه وایټ هاوس په یو بیان کې ویل یو کم اتیا کلن بایدن ته د کورونا وایرس په ضد ویکسین او بوستر سنې هم لګول شوې وي وایټ هاوس وویل بایدن ته ټیکسلوئید نومې دوا ورکړل کیږي او په وایټ هاوس کې د خلکو نه جدا کار کوي وایټ هاوس وویل تر څو د صدر بایدن د کورونا وایرس ټیسټ منفي نوي راغلي تر هغه وخت پورې به په تنهایی کې د صدارت ځمواري تر سره کوي د صدر بایدن مخ کې د امریکایي حکومت نور ګڼ شمیر اهم چارواکي هم په کورونا وایرس اخته شوی وو د روس د بهرنو چارو د وزیر تر خبرداري یو ورځ وروسته چې ویلی وود ماسکاو تیار دی په اوکرين کې خپل جګړه د دونباس سیمې نه هم پر مخ وغځوي. پرون یو ځل بیا روسی ځواکونو د اوکرين په بیلابیلو خارونو د اوږده واټن وشتون کې میزایلونو بریدونه پیل کړي دي. د اوکرين چارواکي وایي روسی ځواکونو یې د هیواد په دویم لوی ښار خارکیف کې د یو مارکیټ په ګډون په څلورو نورو ښارونو تازه هوایی بریدونه کړي چې وایي درې کسان پکې وژل شوي او درویشت نور ټپیان شوي دي. د خارکیف سیمه ایز ګورنر اولیګ سینګیبوف ویلي چې په وژل شویو کې یو ماشوم هم شامل دی. د خارکیف میئر یا خاروال ایورتری خوف وایي د روس پوځ د خارکیف د استوګنې په سوله ایزو ځایونو ناببره ډزې کوي چې عام خلک پکې وژلې کیږي. او روسي خبردار چې د خوراک د نړیوال پروګرام یا WFP مشر ډیوډ بیسلی د امریکا په کانګرس کې د راتلونکو کال د پاره د خوراکي توکو د کمښت په اړه کلک خبرداري ورکړی دی. هغه ویلي کچيري روسیا د اوکرين د غلو دانو صادراتو باندې لګیدلې بندیز لري نکړي او د نړۍ بازارونو ته خپل سری یا فرټیلایزر ونه لګي، نو راتلونکو کال نړۍ د خوراک د بحران سره مخ کېدل شي. د خبرونو پای
د وایس اف امریکا دی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو وایس اف امریکا دی وا اوري دا خبرونه د مخکنه ریکارډ شوی. د تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا دی وا فیسبوک، ټوئیټر، انستګرام او د دی وا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.
بیا هم په خیر راغلی خبرونه مو واوریدل او سم تفصیلی ریپورتونه. نن د جمعې په ورځ د پنجاب صوبې د اعلی وزیر انتخابي عمل تر سره کیږي، خو تر دې یو ورځ وړاندې په خوانی وزیر اعظم عمران خان دړکه ورکړي چیرته د ټاکنه کې د اولس منډیټ یا اکثریت غلا شي نو بیا به حالت هیڅوک هم قابو نه کړي. او نیوټرلز ته ویلي کچيري سازش ونه درولو نو اقتصاد به بیا سنبال نه کړی شي. د یادونه وړ ده چې پرون پاکستان کې یو ډالر په 228 روپۍ خرڅېده او د ونډو بازار هم په خطر را روان دی. تفصیل د الیاس خان په دې رپورت کې اوریدل شي.
نن د جمعې په ورځ د پنجاب صوبې اعلی وزیر ټاکنه په تاسې حال کې کیږي چې دواړو لویو سیاسي رقیبانو پاکستان تحریک انصاف او مسلم لیگ نون په یو بل باندې د درغلو او د یو بل غړي په پیسو اخیستلو تورونه لګوي او دواړه ډلې د دې انتخاب د ګټې دعوی کوي. د تحریک انصاف او اتحادیانو دعوه ده چې د پنجاب اعلی وزارت لپاره د دوی کاندید چودھری پرویز الهی ته د یو سل شپږت یا غړو ملاتړ ترلاسه دی، خو بلخوا د کورونو چارو مرکزي وزیر رانا سنولا ویلی چې د پی ټی آی 50 با زمیر غړی با پرویز الهی ته رای نور کوي او د مسلم لیگ نون امیدوار حمزه شهباز ملاتړ وکوي. په عین حال کې پخوانی وزیر اعظم او د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان ټولو ادارو ته دړک اور کړی کچره د ټاکنه کې د اولس منډیټ یا اکثریت غلا شو نو بیا به حالات هیڅوک هم قابو نه کړی. نو موري اویل چې نیوټرلز ته ویلی دي کچره د سازش او ندرولو نو اقتصاد به بیا سنبال نه کړی شي. د عمران خان لخوا دا نوې دړک په داسې حال ورکړی شوی چې پاکستان کې رواني سیاسي بې ثباتۍ لوجې د هیواد اقتصاد سخت اغیزمن شوی دی. او کسو هم د خزانه مرکزی وزیر مفتا اسماعیل ویلی چې اقتصاد ښه شوی دی او درآمداتو کې د کمی لوجې نه به په روپۍ فشار هم کم شي او د دې اثرات په راتلونکو میاشت ناراضي. خو انټر بینک او پرانستي مارکیټ کې د پاکستانی روپۍ د ارزښت او زیاتلو لړۍ دوام لري او د روپۍ په مقابله کې یو ډالر د زیارت پورس 228 روپو ته ختلې دي او د ونډو بازار هم پرله پسې په خطر را روان دي. سیډون کې وایي کسه هم د ډالر بیا په پرتل یو نړیوال رجحان هم دي، خو دا هم یو حقیقت دی چې کله سیاسي بې ثباتي راشي نو د هغې نیخ په نیغه اغیز په اقتصاد پریوزي. VOA دیو سرا خبرو کې سیډون کې زیشان حیدر اویل
پولیټیکل انسرټینټی ویل کنټینیو انټل
سیاسي غیر یقیني خوبتر هغه روانوي تر کومه پوري چې نوی ټاکنې نوی اعلان شي. او د روپی ارزخ کې با کمی هم راځي. خو زیاتوی بل پلو دا یو نړیوال رجحان هم دی او د ډالر په مقابله کې د نړۍ درنې درنې کرنسۍ راغورځېدلې دي. زیشان حیدر اویل خو پاکستان کې د دې اثر موجوده سیاسي صورتحال دی او بل پلو د نړیوالې مالیاتي ادارې IMF لخوا هم غوښتنې په زیاتېدو دي. نوموړي اویل حکومت ته پکار ده چې امریکا راضي کړي چې IMF زر تر زره پاکستان ته د پور کیس ورکړي او تر کومې پورې چې پاکستان خپل سیاسي اثر رسوخ نه زیاتوي نو مشکلاتو سره به مخ وي. سیړونکي فیدوس حسین وایي پاکستان کې د موجوده اقتصادي بحران بنیادی وجہ سیاسی بے ثباتی ده چې له وجې نه صرف بارانی پانګونې نه کیږي بلکې ځایي سرمایه کاران هم دلته سرمایه کاری نه کوي. الیاس خان، وایس آف امریکا، ډیوا.
تیر ورځ د ایشیایی پرمختیایی بینک لخوا جاری شوی رپورٹ کې وویل شول په پاکستان کې په تیرو شپږو میاشتو کې د ګرانۍ کچه سیوا شوی او په دې کې ډیره اضافه راغلی ده. دغه رپورٹ زیاتوي چې د روان کال جنوري میاشتې نه تر جولای پورې ګرانۍ کې 9% سیواواله راغلی او 21% ته رسیدلی ده. د اقتصادي چارو پوهان وایي که د ګرانۍ شرح هم دغه ډول پورته ولاړ شي نو عام وګړي به ډیر اغیزمن شي. فرید چنواری د نور تفصیل سره.
د ایشیایی پرمختیایی بینک یا ایشین ډیولپمنټ بینک 13 ورځ په خپل یو تازه رپورت کې ویلي په پاکستان کې د روان کال د جنوري نه تر جون میاشتې پورې ګرانی 12% نه تر 21% ته ختلې ده. د ایشیایی پرمختیایی بینک لخوا دغه تازه شمیرې په داسې حال کې استلې شوې چې په پاکستان کې د روپۍ په مقابله کې یو ډالر 220 روپو ته ختلای دی. د پیښور پوهنتون د اقتصادیاتو څانګې استاد او څېړونکی پروفیسر ډاکټر زلاقت خان ملک وی او وی ایډیو توای څومره چې په هیواد کې د ډالر غوښتنه زیاتیږي نو هغه عمره به روپۍ قدر کمیږي.
خو دې چې خو هیڅ شک نشته چې پاکستان کې ګرانی ډیره ده او ګرانی چې کوم ده نو هغه ورځ پر ورځ سیوا کیږي. هغه ایشین ډیولپمنټ بینک نو یې نه پاکستان یو عام شهري کې ډیر او هغه خدا وی مونږ په دې ملک کې څه ګټه ویني چې ګرانی ورکی سیوا شوې ده. نو هغه ریزن هم دغه دی چې یو طرف ته زموږ په ملک کې سیاسي عدم استحکام دی او دا سیاسي عدم استحکام چې کوم دی نو هغه ورځ تر ورځې لګیا دی سیوا کیږي. لیډرشپ سره
د ایشیایی پرمختیایی بینک په خپل تازه شمیرو کې ویلي چې روانه ګرانی او نړیوال اقتصادي وضعیت د ایشیا معاشي وضعیت اغیزمن کولای شي. په تاریخ کې وړومبی ځل د پاکستاني روپۍ مقابله کې ډالر بره تلای. خود خزانه وفاقي وزیر مفتا اسماعیل څو ورځې وړاندې د روپۍ ارزښت کې ریکارډ کمی علت سیاسي بې ثباتي بللې ده. پروفیسر ډاکټر زلاقت خان ملک وایي په هیواد کې ګرانی قابو کولو لپاره باید مرکزی بینک، حکومت او نورې اړوند ادارې مهم کردار ولوبوي.
د پاکستان اکانومي چې کومه ده هغه یو امپورټ اورینټډ اکانومي ده. زموږ امپورټ چې کوم دي هغه څه وایي اکسپورټ نو کم دي او د کله پورې موږ دا نه کړی نه غیر ضروري شي چې کوم موږ ډېر زیات راغواړو هغه یا کم کړی نه یا بین کړی نه او د خپل صدر سره د خپل غزرو کوشش مې کړی ځکه چې دا ټول خبرې به کول غواړي هغه نه پس په دې مشکل باندې قابو چې کوم دې دا مونږ شي ادروایز دا قابو کول چې کوم دې نو ګران کار دی.
د پاکستان د شمیرنې ادارې په خپل یو تازه رپورت کې ویلي په روان کال کې د پیټرولیم مصنوعاتو په درآمدي بیل کې 1.4% اضافه شوه او د کال 2021 کې د تیلو درآمدي بیل 1.15 کروڑ ډالر وو. خو په مالی کال 2022 کې د تیلو درآمدي بیل 3.8 کروڑ ډالر ته رسیدلی دی. فرید شینواری، وایس اف امریکا، دیوا، پیښور.
یا هم په خیر راغلی دا وی ډیو ده او اوس هم د نړیوالو مطبوعاتو برخه. په اوکراین باندې د روس د حملې نه پس تیل او خوراکي مواد په اکثر ملکونو کې ګران شول، مګر د پاکستان معاشي حالت د پخوانه هم خراب وو او اوس یې اقتصاد بحراني حالت ته رسیدلی دی. د پاکستان سیاسي او اقتصادي صورتحال نورو ته هم په نړۍ کې فکرمندۍ پیدا کړې دي. په همدې حواله د نېشنل انټرست مجلې یو مضمون خپور کړی چې زموږ همکار مختار خلیل هغه ته لنډه کتنه کړي او دا د تاسو سره یې شریکوي.
د پاکستان په موجوده بدترینو اقتصادي حالاتو د امریکای په مشهور میگزین دی نیشنل انټرست کې یو تفصیلی معلوماتي مضمون خور شوې ده. د مضمون سرخط ته د پاکستان په ممکنه رنګېدو او نسکورېدو ټولې دنیا له فکر پکار دی، او دا چې د پاکستان د رنګېدو علامې په ښکارا کې دودي او د دې نتیجې به خینوي. دی نیشنل انټرست د خپل مضمون په شروع کې لیکي چې په اوکراین د روس حمله نه یوازې یورپ ولی مشرق وسطا سیمه هم جړقولې ده. د اوکراین د جنگ د لاس راپورته حالاتو پاکستان هم په خطر کې اچولې ده، کوم چې د کلونو کلونو د بډو رشوتونو د ناقصه حکمرانۍ او د غیر محکم حکومتونو له سبب د وړاندې نه بې تولې ده. د دنیا ډیر ملکونه د اوکراین یا د روس په غنمو او د توانایي په خارجي درآمداتو تکیه لري، خو پاکستان د دې دواړو سیزنونو اجتمن دی. د مثال په توګه د کال 2020 د جولای او د کال 2021 د جنوري ترمنځ د موده کې پاکستان د انډونیشیا نه پس د اوکراین نه د ټولو نه زیات غنم درآمد کونکي ملک وو. پاکستان په عالمی سطح د تیلو په ګرانېدو هم بدبد ځپلې شوی دی. صرف په کال 2020 او په کال 2021 کې د پاکستان درآمدی اخراجات 15% زیات شوی دي. د روان کال د جون په 13 تاریخ د پاکستان تجارتی خساره 500 ارب ډالر ته رسیدلی و. اوس خو پاکستان کې د درمیانه طبقه خلک هم موجوده ګرانه تا د ټینګې نه دي. په 13 میاشت جون کې ګرانی 40% ته رسیدلی ده. د آی ایم ایف په وینا د سرکاري رعایتي نرخونو په ختمېدو پاکستان کې د ګیس او د بجلی نرخونه ناقابل برداشت حتی اوچت شوي دي. د خوراک د کمی خطره ورس په زیاتی ده. بلخوا د پاکستان روپۍ د ډالر په مقابله کې مخپلان دی روانه ده. د روپۍ د بې ارزه کېدو ټوله زورونه د درمیانه طبقه خلکو خوړلې ده. دی نیشنل انټرست خپل مضمون کې د مالی ادارې د سیټي ګروپ د یو اقتصادي ماهر د یوسف نظر د خلیلی کړی دی چې د پاکستان د خارجه سکې ذخیره نیم په نیمه راپریوتې ده، او اوس پاکستان سره صرف شپږ ارب دیرش کروڑ ډالر زر مبادله پاتې ده. یوسف نظر وایي چې پاکستان موجوده اقتصادي بدحالي ځان ته په خپله جوړه کړې ده، ځکه چې پاکستان د آی ایم ایف نه د دنیا د هر ملک نه زیات مالی امداد اخیستونکی ملک دی. آی ایم ایف نه دی مار قرضې اخیستل د دې خبرې ثبوت دی چې پاکستان کې د شریف او د بوټو خاندانونو حکومتونو او ورپسې د عمران خان حکومت سمطلبي او زړپوري اقتصادي اصلاحات نه دي کړي. مضمون لیکي چې د پاکستان په لوري د نړیوالو ادارو صبر اوس تمام شوی دی. آی ایم ایف د اقتصادي اصلاحاتو په حواله د پاکستان په لوزونو قولونو نور اعتبار نه کوي. پاکستان د ایف ای ٹی ایف له طرفه د مالی اصلاحاتو د مطالبو پوره کولو هم جوګه نه دی پاتې. دینه معلومیږي چې د پاکستان د مخبره اداره آی ایس آی د پاکستان په مالی معاملو کې څومره ننوتې ده. مضمون لیکي چې د پاکستان د پرله پسې حکمرانانو د مالی اصلاحاتو د نه کولو یو سبب د چین امداد دی، چې د پاکستان د هر دورې حکومت حکمرانانی د غفلت په خوب او د ساتلې دي. دغه شان د افغانستان په سرحدي سیمو کې هم د پاکستان حکومتي عملداري عملاً ختم شوې ده. په داسې حالاتو کې د پاکستان د ایټمی وسلو د تحفظ په بابله د امریکې، هندوستان او د ایران فکرمندۍ په حق دي.
د لا درکه بلوچستانو د پاره غک پورته کوونکی تنظیم وایس فار بلوچ میسنګ پرسنز د صوبې په سرخار کوټه کې بیا هم احتجاج کړی، خو پولیسو د هغوی د احتجاج د مخنیولو هڅه کړې او اوخ کې بهاونکې غازی هم ور باندې کارولې دي. د دې ټولو تفصیل به د ډیوه خبریال حفیظ الله ستوري شیرانی تاسو ته په دې ریپورت کې وړاندې کړی.
احتجاج کوونکو د وزیر اعلی د کور و مخته ځان رسول غوښته، خو پولیسو د هغوی مخه نیولې. چې کله احتجاج کوونکو د لارې خلاصولو هڅه وکړه، نو پولیسو ور باندې اوشکې بهونکې غاز خلاص کړ او ځینې یې وهم ډبول. دا احتجاج د لادرکه بلوچستانو لپاره کارکونکو تنظیم وایس فار بلوچ میسنګ پرسنز له لوري سوی. د بلوچستان د سیلګری په سیمه زیارت کې په پوځي اپریشن کې د نه بلوچو د وژنې د پیښې پر ضد دا احتجاج دی. وای په وجل سو کې شپشتنو شناخت سوی دی او دا هغه کسان دي چې د امنیتي ځواکونو لوري ل پخوا لا درک کړل سوی وو.
د کې چې بندون کې شناخت وی او مې سه
ګور شپشتنو په جندل سول انجنیر زهیر بنګلزای د روان کال په جون کې وړل سوی شمس ساتکزای پنځه کال مخکي خو ډاکټر مختار او شهزاد بلوچ د روان کال په جون کې په زور لا درک کړل سوی او یو سالم بلوچ د پنځګور زده کوونکې د روان کال په مای کې په جبرت وګورل سوی وو. دوی په مقابله کې وجلی او د مزاحمت کوونکو ثابتولو کوشش روان دی.
مارکی د مزاحمت کار ظاهر کرنے کی کوشش کی گئی تھی.
تیر اونۍ د پاکستان د پوځ ویاند ادارې ایس پی آر د وجل سو نه کسان انځورونه خپاره کړي او ویلي وو چې دا ترهګردي او تړاوی له بلوچ بیلتون غشتون کې وسلوالې ډلې بیالي سره دی. پوځ او د بلوچستان حکومت ویلي چې یاد نه تنه یې هغه وخت په پوځي عملیاتو کې ووجل چې هغه د 12 جولای په ماښام د زیارت لورچوم سیمه د پاکستان د پوز لیفټیننت کرنل لایق مرزا بیگ او دغه د کورنۍ یو بل تن عمر جاوید له ځان سره د وسلې په زور تشتولی وو. د پوزي افیسر او دغه د ملګری د تشتونې ذمہواری بلوز بلتون غشتون کې وسلوالې ډلې بیالي منلی وو او ویلي وو چې په پوزي عملیاتو کې د دوی د تنظیم یو تن هم نه وجل سوی او نه هم ټپي سوی دی. د بلوچستان د وزیر اعلی د کورنۍ چارو سلاکار میرزا لانګو وړ مشپا په یو خبري کانفرنس کې ویلي چې د پوځي عملیاتو پر وخت وسلوالو لیفټیننت کرنل لایق ووازه او دغه د خپلوان مړی درې مورز په نږدې غرونو کې غورځولی وو. وای په عملیاتو کې یو بل پوځي افیسر هم وژل سوی دی. خو بل لوري ته د کورنۍ چارو سلاکار دا هم منلی چې په وژل سوی کې هغه 15 تنه هم شامل دي چې د وایس فار بلوچ میسنګ پرسنز تنظیم لخوا و حکومت ته د ورکو کسانو په لیست کې نمونه ورکول سوی وو. لانګو زیاته کړه چې بیا هم دوی باور دي چې یاد کسان ترهګر وو او د زیارت په پیښه کې لاس درلود. په احتجاج کې برخه اخیستونکي ماجبین بلوچ وای هر واری ویره لري چې د امنیتي ځواکونو لوري د وسلوالو په نامه په وجلسو کسانو کې به د اکا د زوی مړی هم وي ځکه چې هغه له تیرو 12 کالو را په هیڅ لا دره کدی.
اماری مطالبات کیا ہے ہم حکومت سے کیا چاہتے ہیں ہم نسان
من د حکومت نا یو سن غواړو کس غواړو نو هغه دا چې زمونږ رونا پلرونا او ټول به درکا بلوچستان دی په خوندي توګه را خوشی کړی شي. نور د خپل خپلوانو د کومبړ کومبړ جسدونه د لیدو توان مونږ نه لرو.
اس طرح مسک کر کی ان کی لاشیں پینگ دیے جاتے ہیں کہ ہم ان کی لاشیں دیکھ نہیں سکتے.
د داخله چارو سلاکار میرزا لانگو ویلی دی چې یوازې د زیارت په عملیاتو کې نه بلکې د کراچی سٹاک ایکسچینج په ګډون په نور لوی وسلوالو بریدونو کې هم د بلوز بلتون غشتون کو وسلوالو ډلو هغه کسانو برخه لرلې ده د کومو نومانچی د لادرکو بلوچستانو په فرضي نوملړ یا لیستونو کې شامل دي. د وایس فار بلوچ میسنګ پرسنز تنظیم نسولا بلوچ وای حکومت یوازې داسې تورونه پوری کوي خو کوم ثبوت نه لري. حفیظ الله ستور شیرانی وی او ای ډیوا کوټه.
د روس د بهرنو چارو د وزیر تر خبرداري یو ورځ وروسته چې ویلی وو ماسکو تیار دی چې په اوکران کې خپل جګړه له دونباس سیمه ورها خو هم وغځوي. پرون یو ځل بیا روسی ځواکونو د اوکرين په بیلابیلو خارونو د اوګد واټن میزایلو بریدونه پیل کړی دي. د وی وی د رپورت تفصیل تاسو ته بارکوال میاخیل وړاندې کوي.
د اوکرين چارواکي وایي روسی ځواکونو د هیواد په دریم لوی شهر خارکیف کې د یو مارکیټ په ګډون پر څو نورو شهرونو تازه هوایی بریدونه کړی دي چې وایي درې کسان پکې وژل سوي او درويشت نور ټپيان سوي دي. د خارکیف سیمایز گورنر اولیګ سینګبوف ویلی په وجلسویو کې یو ماشوم هم شامل دی خو پولیسو او نورو چارواکو بیا ویلی چې په سیمه کې کوم پوځي هدف نه وو. گورنر اولیګ سینګبوف د ټولنیزو رسنیو لالارې پر خلکو ژغ کړی او لیکلی دی د خارکیف له اوسیدونکو غواړو چې ډیر احتیاط وکړي. دشمن په وحشت او ناترسۍ پر شار ډزې کوي په خپلو کورونو کې ووسی. د خارکیف میر یا شاروال ایهور کیرخوف وای د روس پوز د خارکیف د استوګ نه پر سولېزو ځایونو نه ببره ډز کوي چې عام خلک پکې وجل کیږي. د اوکرين د دونیتسک شار سیمایز گورنر پاولو کایرلینکو وای د روسي ځواکونو د توغندوی په بریدونو کې د اوکرين ترواک لاندې ګراماتورک او کوستانتینیوکا شارونو کې دوه سکولونه تباسوي دي او یو توغندوی پر باخمت شار هم لګیدل دی. د روسي ځواکونو دغه تازه هوایی بریدونه یواځې یو ورځ وروسته له هغه سوي دي چې د روس د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف وړ مورد سرکاري رسنیو ته وویل روس له دې کبله په اوکران کې خپل بریدونه پسې پراخوي چې وایي امریکا او نور لویدیځ هیوادونه پر لپسې اوکراین ته وسلې لیږي. ښاغلی لاوروف ویلی وو چې د جګړې جغرافیه اوس بدله سوې ده. د ده په وینا دا یوازې دونیتسک او لوهانسک نه دي، خرسون، زاپوریزیا او څو نورې سیمې هم دي. وایي دا د بریدونو بهیر به پر لپسې او په دوامداره توګه روان وي. د برتانیې د دفاع وزارت د پنجشنبې یا زیارت په ورځ وویل روسي ځواکونو د اوکراین په ختیځ دونباس سیمه کې له لومړۍ کرښې سره په هغه ځای کې په ټیټه کچه خپلو بریدونو ته دوام ورکړی چې د دوی د جګړې هدف دی. دې وزارت په خپله ورځنۍ ارزونه کې ویلي کېدای سي روس د دونیتسک ښار په شمال ختیځ کې د وهیلرسکا په نوم د بجلی مرکز بند کړي. وایي روسي ځواکونه د مهمو بنیادي ځایونو نیولو ته لومړیتوب ورکوي. امریکه اعلان کړی چې اوکراین ته به د نورو توپونو په ګډون څلور نور راکټي سیستمونه ولېږي. د دفاع وزیر لوید آستن د چهارشنبې یا شورو په ورځ په پینټاګان کې وویل اوکراینی ځواکونه اوس د ایچ آی ایم ای آر ایس په ګډون د اوږد واټن توغندي سیستمونه ښه ډېر کاروي چې امریکې زموږ ملګرو او شریکانو ورکړي دي. د اوکراین ملاتړي په دونباس کې ښه پکلکه د روس د پرمختګونو مخه نیسي. د امریکای د پوځي مرستو له تازه اعلان سره سم د اوکراین د ولسمشر میرمن په واشنگتن کې د نورو دفاعي وسلو غوښتنه کړې ده. میرمن اولینا زیلنسکا د جولای پر شلمه د امریکای کانګرس ته وویل اوکراین د امریکای د پوځي مرستو مننه کوي، خو وايي هیواد د هوایي دفاع لپاره داسې وسلو ته اړتیا لري چې د روسي ځواکونو د ترهګرو بریدونو په وړاندې د اوکراین وګړي خوندي کړي. میرمن اولینا زیلنسکا وویل دوی غواړي د اوکراین هر مور او پلار وکړای سي خپل ماشومانو ته ووایي چې آرام ویده سي او بیا به بل هوایي حمله نه کیږي. بارکوال میاخیل، وی او ای ډیوا، واشنگتن.
بیا هم په خیر راغلی تاسو د وی او ای ډیوا ریډیو سهارنۍ خبری خبرونه اورئ چې د واشنگتن ډی سی نه تاسو ته خبريږي. اوس هم نوبت رسیږي درې ته چې د امریکا د حکومت رسمی موقف یاد دری سرګندوی.
شمالی کوریا د تیری مای په اخر کې د بیلستیک میزایلونو درې تجربه کړې دي. په دې کال کې دا ټول درې وش تجربه وکړي. د بیلستیک میزایل د نوې تجربه د شمالی کوریا د لوی تباہی خورولو د وسلو جوړولو او د بیلستیک میزایلونو خپل پروګرام لا د ترقای ورکولو په لوري تازه اقدام دی. د امریکای د خارجه چارو وزیر خاغلی انټونی بلینکن ویلی دی چې شمالی کوریا دا ټول کارونه د متحده قانونو د سلامتی کونسل لخوا د مختلف قسم بندیزی قراردادونو باوجود کوي. د شمالی کوریا لخوا د لوی تباہی خورولو د وسلو د حصول او د بیلستیک میزایلونو خپل پروګرام له د ترقې ورکولو کوششونو نړیوال امن او سلامتیا په خطر کې اچولی دي. په دې سبب د امریکای د خزانه محکمې د مای په 28مه نیټه په یو تن یو تجارتی کمپنی او د روس په دوه بانکونو بندیزونه لګولې دي. څوک چې شمالي کوریا سره د لوی تباہی خورولو د وسلو په جوړولو، د بیلستیک میزایلونو د ترقې په پروګرام او په نورو فوجي پروګرامونو کې لاس امداد کوي. په کم تن چې بندیز لګولې شوی دی، دا د بیلاروس په مینس کې د شمالي کوریا یو تن جانګ یونګ نام نومیږي چې د شمالي کوریا د نیچرل ساينس د اکیډمۍ نماینده دی. د شمالی کوریا د نیچرل ساينس په اکیډمۍ کې د شمالی کوریا د جدیدو وسلو د سیلډنی کارونه کیږي. د امریکای د خارجه چارو محکمې په کال 2013 او متحده قانونو په کال 2013 کې په دې بندیزونه لګولې دي. د امریکای د خزانه محکمې په دې لړکی ایر کوریو ټریډینګ کارپوریشن نومي تجارتی کمپنۍ، بانک سپټنیک او فار ایسترن بانک باندې هم بندیزونه لګولې دي. د ایر کوریو ټریډینګ کارپوریشن د کارونو ترمخه امریکای د شمالی کوریا د راکټ په سند بندیز لګولې دي، کوم چې د ایر کوریو ټریډینګ کارپوریشن په ذریعہ مختلف قسمه الکتریکل آلات او نور د غن استعمال سیزونه راغواړي. بانک سپټنیک د امریکای او د متحده قانونو لخوا د شمالی کوریا د خارجي تجارت بندیز لګیدلی بانک سره د روس د خلایي سیارو د استعمال په ایواز کې ادایګو کولو کې لاس امداد کوي. بانک سپټنیک کې د شمالی کوریا د اونګام کارپوریشن نومي خارجي تجارتي کمپنۍ روسی کرنسی روبل کې اکاونټ هم دی. په دې کمپنۍ هم امریکای بندیزونه لګولې دي. فار ایسټرن بینک باندې د بندیزونو لګولو سبب دا دی چې دا بینک د شمالي کوریا قومي ایرلاین ایر کوریو او د شمالي کوریا نورو سرکاري تنظیمونو لا د بینکارای سہولتونه ورکړي په کوم چې امریکایي بندیزونه لګول دي. د دې بندیزونو تر مخې د ذکر شوو ادارو او افرادو هغه ټول مال حال بند کړی شوی دی چې د امریکایي د اختیار لاندې راځي او ټول امریکایان دې ادارو او افرادو سره د لین دین کولونه منې کړی شوی دی. د ترهګرای د مخنیوي او د مالی مخبرای په حق له د امریکای د خزانی نائب وزیر براین ای نیلسن ویلی دی چې د امریکای د خزانی محکمه د شمالي کوریا د لوی تباهای خورولو او د بیلیسټک میزایلونو پروګرامونه او هغه خارجي مالی ادارې هدف کوي چې د ټولو معلوماتو لرلو باوجود د شمالي کوریا حکومت سره د مالی سہولتونو مرسته کوي.
دا اداریا د امریکای د حکومت نظر سرګندوي. کتا سو کوم نظر لري نو په دغه پته اولیږي ایډیټوریل VOA Washington DC 202-3 USA
د ډیوري ډیرو عزت منو قدر منو اوریدونکو دا واز موږ نیم ساعت خبري خبرونه چي